The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د ګل ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 9مه نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د ماخام شپږ، افغانستان کې دي پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د سحر اته بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه منزه شهید
هرکلی وایو. تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم او فارا سیاسی اتحاد په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې حکومتي کمیټه رد کړې. دوی وایي دغه کمیټه غړي په فاټا کې هیڅ بدلون لیدل نه غواړي.
په دې کې کم از کم هغه خلک هم لږ په کارو چې هغه د موجوده سټیټس کو خلاف خبره کوي، د موجوده سیستم خلاف خبره کوي.
افغان صدر اشرف غنی په افغانستان کې د داعش لخوا د شیعه مسلمانانو د سر قلم کولو غندنه کوي. د داعش غړو پروند شیعه مسلمانانو د دریو خزو په ګډون وکسان وجلی وو.
او نن مازیګر تلور د افغاني سری میشتي له طرفه دغه وجلتو کسانو جسدونه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د هغوی کورنۍ ته سپارل شوي.
بلې لورې ته د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وایي که په شام کې یې داسې ملګري پیدا کړي چې د داعش خلاف جګړه وکړي، نو امریکا تیار ده چې نور پوځیان پر ځای کړي.
They have these unique skills to be able to call in air strikes to provide intelligence. So they're force multipliers for a force that is much larger than 50 but that is local people.
سرټکی تاسو واوریدل، موږ سره اوسئ، وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د اتوار په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو دپاره د لوړې کچې کمیټه جوړه کړې ده چې د فاټا پارلماني غړو سره به د قبایلی سیمو آئنده په حق لا خبرې اترې کوي. باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وی او ای ډیو ریډیو ته په مرکه کې د کمیټې جوړېدل د قبایلی سیمو د ولس دپاره د نوي سحر زیرې بللې دي، خو د فاټا د وکیلانو فورم او فاټا سیاسي اتحاد نن د ګول په ورځ د وزیر اعظم لخوا دغه جوړه کمیټه رد کړې ده. دوی دا ګیله هم کړي چې په دغه کمیټه کې د قبایلی علاقو هیڅ نمائندګي نه ښکاري او دویشتم آئینی ترمیم هم د قبایلو موجوده حالات بدلولو لپاره نه دی شوی.
تیر شپه د افغانستان جنوبی ولایت زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د داعش ډلې سره تړلو وسلوالو اووه تنه یرغمل شوي افغان ولسي وګړي په شمول د ښځینه وژلې دي. ځایي سرچینو ویلي دي چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور او د منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دغې پیښې سخته غندنه کړې او په ډیرو سختو الفاظو کې دا کار د هیواد دشمنانو ماته بللې. هغه وایي دا کار د ډیر ذهني فشار او ماتې خوړلو له کبله داسې کار ته لاس پورې کول بلي. ښاغلی غنی زیاته کړې چې د دې ترهګرۍ ترسره کولو کسان به نیسي او سختې سزاوې به ورکوي.
چین وړاندیز کړی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ کچری دوی وغواړي نو د خبرو اترو کوربتوب کولی شي، خو په دې عمل کې د منځګړي کردار یې رد کړی دی. د افغانستان دپاره د چین خصوصي نماینده ډانګ ژی ژون پاکستانی میډیا اکسپرس ټریبیون ته ویلي طالبان د افغانستان په سیاسي منظرنامه کې یو مضبوط قوت دی. د چین استازي دا خبرې د اتوار په ورځ کابل ته تلو نه مخکې کړي. امکان دی هلته به هغه د افغان چارواکو سره هم په دغه اړه خبرې بیا نه شروع کولو په امکاناتو بحث کوي. د روان کال په سر کې چین د افغان اعلی شورا غړي معصوم ستنګزی او د طالبانو نمائندګانو ترمنځ هم د یو ملاقات دپاره لار برابر کړې وه. دغه ملاقات په مغربي اورمچی ښار کې شوی و. استازي دا هم ویلي چې د افغانستان په امن کې به د پاکستان د تعمیري او مهمه رول ملاتړ جاري ساتي. بلخواته د پاکستان د پاره د افغانستان سفیر جانان موسازی وای حکومت د پاکستان او نورو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. د ډیو ریډیو سره خبرو په موقع هغه ویلي چې افغانستان مدام له د خپلو گاونډیانو سره د دوستانه تعلقاتو پالیسی خپل ساتلی. رابیا پیرپی لن تفصیل وای.
په دې موخه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسی زئی د ډیوا ریډیو سره خبره کې وای
موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت د ولسونو سره د ملت سره ډېری ژورې تاریخي دینی مذهبي کلتوري ژبنیزي او د وینې نږدې اړیکې لرو او د ولسونو باید یو د بل سره نږدې شي لا نږدې شي او د دواړو حکومتونو ترمنځ او د دواړو ریاستونو ترمنځ د دولتونو ترمنځ د اړیکو په بهبود کې او د همکارۍ په لا زیاتوالي کې خپل موثر نقش ولوبوي.
په دغه مرکه کې برخه اخیستونکي د افغانستان څخه راغلي میرویس وردک د دواړو هیوادونو اړیکو په اړه د ډیوا ریډیو ته وایي
مشکل ده چې دواړه طرفونه یو بل باندې اعتماد نه کوي او د افغانستان حکومت تر اخره پورې کوشش کوي د بل خصوص د اشرف غنی فعلي حکومت شرایط کې هغه اعتماد لاسه کوي او کوم کله چې پاکستان ورسره کار کوي.
د زیاتوي چې د دواړو هیوادونو عام خلک سپل کېږي او د دغه جنگ قیمت ورکوي. مدني ټولنې ته پکار دی چې پر حکومتونو فشار واچوي چې د ستونزې حل کړي. سیم
رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د دوشنبه په ورځ په وایټ هاوس کې خبري اترې کوونکې دي. ایران او د امریکا په شمول د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ د اتمی مادي وروسته د ولسمشر اسرائیل د ولسمشر اوباما او د وزیر اعظم نتنیاهو به دا لومړی ملاقات وي. اسرائیلی وزیر اعظم د دې ترڅنګ اسرائیلی وزیر اعظم ایران سره د مائدې مخالفت کړی دی. هغه وایي مائده اټمی وسلوالو تر لاسته کولو د پاره د ایران لاره هواروي. بنجامین نتنیاهو دا هم وایي چې ایران اسرائیل دنیا د نقشې نه ختمول غواړي. صدر باراک اوباما د مائدې کلکه دفاع کوي، وایي د ایران د اټمی پروګرام به په سر د لانجې حل کولو دا غوره لاره ده. کتنه به وي چې دواړه مشران تر کومه حده پورې نن کیدونکي خبرو اترو کې خپل اختلافات کمولو کې کامیابیږي. نور تفصیل زموږ همکار صدقه جان د وی او ای په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې د صدر باراک اوباما او اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو خبرې اترې د دواړو مشرانو ترمنځ د تیرې سمودې د تاوتریخوالي وروستو کیدونکي دي. د دواړو مشرانو ترمنځ د کړکیچ تر ټولو لویه مسله د جولای په میاشت کې ایران سره د امریکې په شمول د شپږو نړیوالو قوتونو اټمی معاهده وه. که صدر باراک اوباما ایران سره د معاهدې دفاع، نو وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د لوزنامې سخت مخالفت کوي. که صدر باراک اوباما وایي معاهده د اټمی وسلو په تکل کې د ایران مخه نیسي، نو وزیر اعظم نتنیاهو وایي معاهده د اټمی وسلو ترلاسه کولو دپاره د ایران کوششونه لا نور هم اسانوي. وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د مارچ په میاشت کې ایران سره د معاهدې په مخالفت کې د امریکې کانګرس ته هم وینا کړې وه. هغه ته د وینا بلنه د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ ورکړې وه. وایټ هاوس کانګرس ته د نتنیاهو د وینا مخالفت کړی او دا یې د سفارتي آداب خلاف اقدام بللی. واشنگټن ته د هغه وخت د سفر په وخت وزیر اعظم نتنیاهو صدر اوباما سره ملاقات هم نه و کړی. باراک اوباما کانګرس ته د نتنیاهو په تقریر کې ایران سره د معاهدې مخالفت رد کړی و. باراک اوباما وویل اسرائیلي وزیر اعظم د معاهدې په اړه څه نوې خبرې نه دي کړې. ګول یا دوشنبه په ورځ صدر اوباما سره لیده کاته د پاره واشنگټن ته د روانېدو وړاندې بنجامین نتنیاهو وویل ایران سره د اټمی معاهدې په تناظر کې به هغه غواړي چې امریکا د اسرائیل د سکیورټي په اړه خپل امداد کې اضافه وکړي. امریکا هر کال اسرائیل ته $3 ارب پوځي امداد ورکوي او مامورین وایي بنجامین نتنیاهو امید لري چې دغه امداد به $15 ارب ته ورسول شي.
بلې لورې ته د امریکا د دفاع سکرتر اش کارتر ویلي په شام کې یې داسې ملګري پیدا کړل چې د داعش خلاف جګړه وکړي، نو امریکا تیاره ده چې نور پوځیان پر ځای کړي. د وایس آف امریکا یو خبریال راپور ورکوي چې یو مهمه دیموکراتیک سنیټر وایي چې د 500 نه هم لږ خصوصي عملیات چې سوریه ته لیږل شوي کافي نه دي چې داعش ډلې ته ماته ورکړي.
د مصر عدالتي چارواکو نن د ګول پورس امر کړی چې خبریال او د انساني حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي کارکون ته د سلورو کالو قید سزا ورکړی شي. حسام بهګت ته دغه سزا د ملک د قومي سلامتیا ته خطر جوړیدونکي غلطو معلوماتو خورولو په سر ورکړی شوی. هغه ته دا سزا په 28 اکتوبر یو مضمون لیکلو په سر ورکړی شو. تیر ورځ د هغه د گرفتاری پر ضد خبریالانو او د حقوقو تنظیمونو سخت تنقید کړی وو چې وایي دا د مصر حکومت لخوا د آزاد میډیا د چکولو په لړ کې یو بلګام دی.
د میانمار مو
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تیر ورځ پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو لپاره د لوړې کچې کمیټي جوړولو اعلان کړی وو چې د فاټا پارلماني غړو سره به د قبایلی سیمو آئنده په حق لا خبرې اترې کوي. خو کزینی د فاټا یا د قبایلو غړو د دې هرکلی کړی. خو بیا بل طرف ته د فاټا د وکیلانو فورم او د فاټا سیاسي اتحاد نن د وزیر اعظم لخوا دغه جوړه کمیټي رد کړې ده او دوی وایي چې په دغه کمیټۍ کې قبایلو ته هیڅ قسمه نمائندگی نه ده ورکړی شوی. ارشد مومن نه په تفصیل ورو.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه پاټا لایرز فورم او عوامي نېشنل ګوند د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړی شوی پاټا اصلاحاتي کمیټي مسترد کړي. دوی وایي چې اصلاحاتي کمیټه کې یو قبایل هم نشته، نو بیا څنګه ممکن کېدای شي چې د قبایلو راتلونکي پریکړې وکړي. دغه کمیټه کې سرتاج عزیز، نصر جنجوه، عبدالقادر بلوچ، زاهد حامد او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان شامل دي چې پکې صرف سرتاج عزیز پختون دي. او د فاټا سیاسي اتحاد ویان نصر مومن وای د دې کمیټې جوړښت نخکاری چې وفاق د قبایلی سیمو ستونزې هوارول نه غواړي.
په پاکستان کې مومن چې کله څوک کم کار نه کول غواړي نه کومېټو ته وسپاري. زه غواړم په دا نظر ګورم چې یاره داسې نه ده چې مونږ د دې ښکار شو. دغه خبره دا ده چې په قبایلو کې داسې خلک شته چې سیاسي ګوندونه دي، سیاسي اتحادونه دي، سیاست ورته راغلی دی. بل چې دی نو فاټا لایر فورم زمونږ یو فورم دی، بل دا چې زمونږ پارلمنټیرین دي. مونږ غواړو چې دا ټول سټیک هولډرز په دې کې کمیټي جوړوي، نو دا دې پکې ټول شامل کړي، بیا دې سره خبرې وکړي. زه اوس مسله دا ده چې زما د کور مسله او زه په هغې کې نه یم ناست، نو دا به څنګه مسله چې هغه به حل کېږي؟ زما دپاره به دغه مسله د پنجاب اسټیبلشمنټ څنګه حل کړي؟
په قبایلی سیمو کې آئینی بدلون لپاره غیر دولتي تنظیمونو، سیاسي ګوندونو، زده کوونکو او د قبایلی سیمو وکیلانو تنظیم د تیر ډیر وخت راهسي هلې ځلې کوي او اوس بریالي شوي چې پارلمان ته 28 آئینی ترمیمي بل هم وړاندې کړي چې پکې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شاملول او آرټیکل 230 ختمول غوښتنه شوې. ابیجاز مومند وای چې دغه کمیټه کې موجود تنن نه غواړي چې پاټا کې آئینی اصلاحات راشي.
ممبر زغستې شوې دي، د دې نه خو زه خو بالکل مطمئن نیم، ځکه چې دغه میجارټي ممبرز هغه خلک دي چې هغه د موجوده سټېټس کو خلک دي. هغه د موجوده سټېټس کو غواړي، هغه د موجوده اف سی آر سیستم مضبوط کول غواړي. په دې کې کم از کم هغه خلک هم لږ پکارو چې هغه د موجوده سټېټس کو خلاف خبره کوي، د موجوده سیستم خلاف خبره کوي. دا خو زما په خیال چې دا کمیټې چې کومه نه شوله، دوی خو په داسې طرف ته ځي چې فاټا ته څومره فن ورکو، آی ډی فیس به څنګه واپس دي، د لپاره څومره فن پکار دی، انفراسټرکچر به جوړ کړو، امن به څنګه راځي، ترقیاتي کارونه به څنګه کیږي. دا کمیټه خو به زما په خیال په دغه طرف باندې ځي چې کوم مین کار دی هغه خو پاتې شو.
د دې تنظیمونو اندېښنې په خپل ځای. خو د قبایلي سیمو نه منتخب پارلمان غړي وایي چې دغه 15 کسیزه کمیټې په خپله د فیصلې کولو اختیار نه لري او د هرې فیصلې نه وړاندې به دوی په اعتماد کې اخلي. او د دې کمیټې بنیادي کار پارلمان کې وړاندې شوي 28 آئینی ترمیمي بل باندې سفارشات جمع کول دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده او تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډی سی نه اوري. رازو یو بل ریپورت ولوره ته چې په پارلمان کې د قبایلو غړي شاجی ګل ک یو لوري ته د وزیر اعظم له خوا د دغه کمیټي جوړولو ګام هرکلی کړي، خو په دې ځینې نیوکې هم کړي دي. دغه نیوکې څه دي؟ په دې ریپورت کې تاسو ته ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
دا چې د کمیټې رپورټ ورکولو نه پس به د قبایلي پارلمان غړو لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی دوویشتم آئینی ترمیمي بل څه مستقبلي د دغه په حق له د قبایلي سیمو د آزاد پارلماني غړو مشر حاجي شادي ګل جوور رادیو ته داسې وویل،
بل د کمیټې نه چې کوم شی نه اپرو شي نو هغه به موږ لیګلي ګورو، په دې به بایس امینمنت کې هغه اټکو هغه بل به پاس کو.
ستاسو بل په ځای موجود دی خو د کمیټې په خپل کار کا؟
یس بل خو په خپل ځای باندې موجود دی، بل خو موږ نه پاس کو.
په قبایلی نظام کې بدلون راوستلو او د سیمې حیثیت ټاکلو په حق له داسې هم راپورونه مخې ته راغلي چې په دغه موضوع د زیاتره قبایلي پارلماني غړو او د خیبر پختونخوا گورنر ترمنځ سخت اختلافونه منځته راغلي، خو چې اوس په دغه 15 کسیزه کمیټه کې د خیبر پختونخوا گورنر هم شامل کړای شوی، نو د آزاد پارلماني غړو مشر حاجي شاه جوګل ټینګار کوي چې دوی غړي په حیثیت گورنر د کمیټې په اجتماعي فیصلو نشي اثر انداز کیدی.
گورنر ناٹ ایز اے چیئرمین شامل دے، گورنر ایز اے ممبر دے، اور ایز اے ممبر آگا یو کس تے عموم نے انچینی دا پا تاریخ کی دے تیر آتوش پہ تو کالو کے اول زلدہ سے وشول چی دا کمیٹی حکومت جوڑا نکرا، دا کمیٹی دا دے فاتا دے الیکٹر خلقو ریکمینڈیشن باندھے گا وہ پریشر باندھے دا کمیٹی جوڑا سا
د قبایلی پارلیمانی غړو د دغه دریز باوجود چې کده کمیټه هر څه هم وړاندیزونه مخې ته راغله، خو د دوی له خوا وړاندې کړی شوی بل به په اصل حالت کې ساتلی شي، خو په اسلام آباد کې د ځینې باوري سرچینونو ترلاسه شو معلوماتو له مخه واکمنه مسلم لیگ نواز ډلې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ځن کولو ترڅنګ د ګلګت بلتستان په طرز کونسل او یا د بیلې صوبې جوړولو په حق له هم د خپلو همکار سیاسي ګوندونو نه رای غوښتلې. په خپل د قبایلی پارلیمانی غړو په حق له هم ویل کېږي چې هغوی په دغه بل کې ترمیم کول ته تیار دي، خو چې د هغې په هکله په قومي اسمبلی کې زیاتره د سیاسي ګوندونو غړي هم موافق شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره دروخیږي، د پښتنو نه ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتنو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا د ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان قبایلی سیمو له دې د جدا آئینی حیثیت یا د صوبې حیثیت ورکړی شي او کنه دوی دې په خیبر پښتونخوا کې د هغې برخه جوړ کړی شي. په دې موضوع باندې تاسو تفصیلات اورئ چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم کما کمیټي آئینی کمیټي جوړه کړې وه، نو په دې موضوع باندې تاسو ته وخت په وخت باندې تفصیلات وړاندې کوو چې قبایلی خلک د دغه کمیټې نه څومره خوشاله دي او څوک په دې باندې نیوکې لري. سیړنکاران سوای چې دغه کمیټي به خپل ټاکلی هدف پوره کړي او کنه، یعنی د قبایلی علاقو صحیحیت به د دغه کمیټې د لارې وټاکل شي او کنه. په دې موضوع باندې به تفصیل ارشد حسین ناورو.
که څه هم د فاټا سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي د علاقه د دغه 15 کسیزه کمیټې جوړښت یو په زړه پورې پرمختګ بلي، خو ځینې ناقدین د دغه کمیټې په جوړښت نیوکې کوي او وایي په دغه کمیټې کې شامل کسان نه خو د فاټا سره تعلق لري او نه د سیمې د رسم و رواج نه خبر دي. د ملک قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو دپاره جوړې کړې شوې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د دغه 15 کسیزه حکومتي کمیټې په نورو غړو کې د ریاستونو او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی، د ملي امنیت دپاره د وزیر اعظم سلاکار جنرل ریټایرډ ناصر خان جنجوا او لوړپوړي حکومتي قانوني مشیر او د قامی اسمبلی غړی زاهد حامد شامل دي. د ډیو ریډیو سره د خبرو په موقع په پارلمان کې د کرم ایجنسی د دغه حکومتي کمیټې جوړښت د فاټا د اولس لپاره یو زیر بلی او وای
اخیری مخ خپل منځ کې فیصله داسې وشوه چې کم کمیټې د 3 کسانو جوړه شوې ده. د سرتاج عزیز په نمایندګۍ کې دا 15 کسان بھی اور فاٹا پارلیمنٹرین بٹول والا ہے دیکھی دا خبر ہے نشتر ہے سے مونگو اور سرانو اور صرف دا 15 کسان پر فیصلہ کئی دی دی کمیٹے مونگو پارلیمنٹرین سے سم رہیو مونگ دی ممبران گیو اور پا دی با مونگ دے سرکینو اور میں انشاءاللہ خبری با مخ کی بیائیو نزو خدا ایم سے رکم سٹیپ ہو خاص میں شدہ بلکل مونگ اپریشیٹ کہو اور مونگ مطلب رہ رہے دی فاٹا مستقبل پر دی خاص سٹیپ
د تیرو لسو کالو راهیسې ترهګرۍ او جنګ ځپلې د ملک قبایلي سیمې که یو خوا د بنیادي بشري حقونو نه محروم دي، نو بل خوا په پارلمان کې ناست د فاټا منتخب غړي هم په عیني توګه دا اختیار نه لري چې د قبایلي سیمو د مستقبل په حقله د قانون په جوړښت کې برخه واخلي او د علاقې عوام هم دغلته د یوې پیړۍ راهیسې د پیرنګي د اف سي آر نظام هم په 21مه پیړۍ کې د بنیادي بشري او جمهوري حقونو پزد یو تور قانون بلی. اسلام آباد کې د ملک د قبایلی سیمو په حق له د یوې سیړنیزې ادارې زلان کمیونیکیشن محقق فضل سعید چې په خپل هم د باجوړ سره تعلق لري وای پاکستان کې د مسلو د هواری د پاره د کمیټو تاریخ سډیر خ نه دی پاتې شوی او داسې کمیټو ډېرې کمې نتیجې مخې ته راوړې دي.
زما خیال دی چې دا کمیټینو سفارشونه چې کم دي نو دا بیا د یو څوک سوکاري هغې به ډېر زیات نه زیات د څو خلکو نه تپوس وکړي دغه په ګورنر هاوس کې به ناست یو څه میټینګونه او یا یو څه رپورټونو په بنیاد باندې چې کم دی نو کومه فیصله کېږي. زما خیال لري چې دا هغسې چې موږ کم ته یو ډېر غټ موبلایزیشن پروسس و هغه د فاټا په لر او جورو کې نه دي شوی او په کار دار چې د خلکو سره چې کم دی یو عمومي موبلایزیشن وشي د هغې سره مرکی وشي د هغې نه تپوسونه وشي او د هغې په بنیاد باندې سفارشات جوړ کړي. او زه خو دا وایم چې په دې 21مه صدۍ کې په د فاټا د خلکو نور د تپوسونو څه حاجت دی. زه خو وایم چې کم د پاکستان اساسي قانون یعنی آئین کم یو فنډامنټل رائټس یا بنیادی انساني یا بنیادی حقوق ټول پاکستانیان لور کوي نو د فاټا خلکو تم هغه زما خیال لري چې ایکسټینډ دی او آئین خو تم تدبیق دی. نو زه دا وایم چې د پاکستان د فاټا د عوامو نه د تپوسې ضرورت نشته. سینٹ اگسٹین یو ځلې ویلیو دا یو غټ جیورسټ وو هغه ویلیو چې هغه چې کوم دی بې انصافه قانون چې کوم دی سره قانون نه دی.
مطبوعات د وزیر اعظم هاوس د یو چارواکي د خولې لیکي چې د کمیټې مشر سرتاج عزیز به د فاټا د تاریخي حیثیت جاج اخلي او د قامی سلامتیا مشیر به د فاټا د نن د اصلاحاتو په حق له د فوج نقطه نظر وړاندې کوي او د خیبر پختونخوا گورنر به د فاټا سیکریټریټ دریز مخې ته راوړي او د حکومت قانوني او آئینی مشیر به د آئینی شقونو سپیناوی کوي. دا کمیټې به د فاټا ریفارم کمیشن د وړاندیزونو هم جاج اخلي او ورسره به د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي او ځوان کل سره هم سلا مشورې کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو ورو یو بل ریپورت ولور ته چې د خیبر پختونخوا حکومت کې د واکمنې ډلې پاکستان تحریک انصاف سره په ائتلاف کې شامل قامی وطن پارټي وایي د وزیر اعظم نواز شریف په کمیټې کې د قبایلي علاقو هیڅ نمائندگان نه ښکاري او دوی دغه کمیټې رد کړې ده. د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلی سیمو دننه د اصلاحاتو کولو لپاره جوړ کړی شوی د مرکزی حکومت کمیټي رد کړی ده او ویلی دی چې د وپاق د لاندې وړې صوبې د محرومۍ ښکار دي او په کار ده چې مرکزی حکومت په سیمه کې د امن راوستو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. دا خبره د خیبر پښتونخوا مشر وزیر او د قامی وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو په مردان ضلعه کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده.
دا ټول هم پدې کې آن بورډ واغشتل شي نو د دې مسلې حل بروزي. اوس لکه د کمیټو نه وکړ مکار دي عملی اقدامات طرف
دی. په دې خبر زور ورکړو چې که مرکزی حکومت په سیمه کې امن غواړي نو وس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمو ته هم هغه حقونه ورکړي شي کوم چې د پاکستان نورو اوسیدونکو ته حاصل دي.
موږ غواړو چې دلته کې انتها پسندي ختم شي، دلته کې دهشتګردي ختم شي. دا هغه لپاره لومړنی ضرورت دا دی چې د فاټا خلکو ته هغه حقوق ملو شي چې کوم چې ټول ملک خلکو ته ملو دي، او دا غي طرف ته توجه ورکولو او اقدامات چټولو ضرورت دی.
د یوې پښتنې په جواب کې سکندر خان شیرپاو وویل چې د پاکستان امن د افغانستان سره تړلې دي او اوس وخت راغلی دی چې حکومت د جیو سټریټیجیک پالیسۍ نه بهر راوځي او د جیو اکنامکس پالیسۍ اختیار کړي چې لکه بل به یې په سیمه کې قرارې هم راشي او د خلکو اقتصاد به هم ګټه بیا مومي. سکندر شیرپاو زیاته کړه چې د پاکستان دننه وړې صوبې د محرومۍ ښکار دي او هغوی ته په ملکي پالیسو کې هغه همره توجه نه ورکول کیږي کوم چې د هغوی حق دی،
خصوصا د ورکوټي صوبو رست رضا په احساس محروموں کې اضافه کیږي لګیا دا. او هغه کده وسایل او تقسیم خبر شي، کاغه د پالیسو جوړولو خبر شي، کاغه د خارجه پالیسۍ جوړولو خبر شي، کاغه د داخله پالیسۍ جوړولو خبر شي، هغه شانتي صوبې په اعتماد کې نه غشتل کیږي.
دوی په دې خبر زور ورکړو چې د اتلسم ترمیم او د کال 2014 د انتخاباتو نه ورستو د مرکزی حکومت د غلطو پالیسو په وجه باندې په احساسي محرومۍ کې نور هم اضافه شوې ده. دوی د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري ذکر هم وکړو او وی ویل چې د راهداري یوازینې برخه مغربي لارې ته مرکزی حکومت پام نه کوي او کچري حکومت دغه خپل پالیسي جاری ساتي نو هغوی به چرې هم د دې خبرې اجازه ورنکړي چې د صوبې خلک د ترقۍ نه محروم پاتې شي.
وی د دې واحد روټ چې دی هغه دا ویسټرن روټ دی او دا اندې علاقے نه تیرېدل پکار دي، ځکه چې د دې کوریډور فائدہ چې دا هغه به اله پیدا کیږي چې دا ویسټرن روټ جوړ شي. نو پکار دا دی چې ټولو کې اول دې طرف ته توجه ورکړی شي، که دغه ونه شوه نو بیا به زموږ صوبې کې نور احساس محرومي زیاتیږي او دغه شی به موږ ته کلم اکسپټیبل بنېږي او دا به د فیډریشن لپاره د نقصان باعث جوړېږي. به
یاد دي وی چې په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د قامی وطن پارټۍ د مشر سکندر خان شیرپاو دا ډومبي خبری کانفرنس وو د کلن چې هغوی په صوبایي حکومت کې په دویم دل شامل شوي دي. په دې موقعه د تحریک انصاف او سماجی کارکونکو په پارټۍ کې د شاملېدو اعلان هم وکړو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد ګونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خپرونه کې ور بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم او فادا سیاسي اتحاد په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې رد کړي. دوی وایي د کمیټې غړي په فاټا کې هیڅ بدلون لیدل نه غواړي.
په دې کې کم از کم هغه خلک هم له پکارو چې هغه د موجوده سټیټس کو خلاف خبره کوي، د موجوده سیستم خلاف خبره کوي.
افغان صدر اشرف غنی په افغانستان کې د داعش لخوا د شیعه مسلمانانو د سر قلم کولو غندنه کوي. د داعش غړو پروند شیعه مسلمانانو د دریو خزو په ګډون وکسان وجلی وو.
او نن مازیګر څلور بجې د افغاني سری میاشتې له طرفه د دغه وژل شوو کسانو جسدونه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د هغوی کورنیو ته سپارل شوي.
د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وایي که په شام کې یې داسې ملګري پیدا کړل چې د داعش خلاف جګړه وکړي نو امریکا تیاره ده چې نور پوځیان هم پر ځای کړي.
They have these unique skills to be able to call in airstrikes to provide intelligence. So they're force multipliers for a force that is much larger than 50, but that is local people.
Sartaketa suavre dal munksara usai urandi khawasta khabruna tafsil. د ایتوار پرسته پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو د پاره د لوړې کچې کمیټې جوړه کړې ده چې د فاټا پارلماني غړو سره به د قبایلی سیمو آئنده په حق لا خبرې اترې کوي. باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وی او ډیو ته مرکه کې د کمیټې جوړېدل د قبایلی سیمو د ولس لپاره د نوې سحر زیری بللې ده. خو د فاټا د وکیلانو فورم او فاټا سیاسي اتحاد نن د ګول پرسته د وزیر اعظم لخوا دغه جوړه کمیټې رد کړې ده. دوی دا ګیله هم کړې چې په دغه کمیټې کې د قبایلی علاقو هیڅ نمائندگی نخکاری او دویشتم ترمیم آئینی ترمیم هم د قبایلو موجوده حالات بدلولو د پاره نه دی شوی.
بلې لورې ته تیر شپه د افغانستان جنوبی ولایت زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د داعش ډلې سره تړلو وسلوالو اووه تنه یرغمل شوي افغان ولسي وګړي په شمول د ښځینه وژلي دي. ځایي سرچینو ویلي وو چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور او د منصور داد الله د پلویانو ترمنځ جګړه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دغې پیښې سخته غندنه کړې او په ډیرو سختو الفاظو کې دا کار د هیواد د دشمنانو ماته بللې. هغه وایي وسلوالو ډیر فشار او ماتې خوړلو له کبله داسې کار ته لاس پورې کړی دی. ښاغلی غنی زیاته کړې چې د دې ترهګرۍ ترسره کولو کسان به نیسي او سختې سزاوې به ورته ورکول کېږي.
چین وړاندیز کړی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ کچرې دوی وغواړي نو د خبرو اترو کوربتوب کولی شي، خو په دې عمل کې د منځګړي کردار رد کړی دی. د افغانستان لپاره د چین خصوصي نماینده ډینګ جی جون پاکستانی میډیا اکسپرس ټریبیون ته ویلي طالبان د افغانستان په سیاسي منظرنامه کې یو مضبوط قوت دی. د چین استازي دا خبره د اتوار په ورځ کابل ته تلونه مخکې کړي. امکان دی هلته به هغه د افغان چارواکو سره هم په دغه اړه خبرې بیان شروع کولو په امکاناتو بحث کوي. درمان کال په سر کې چین د افغان اعلی شورا غړي معصوم ستنکزی او د طالبانو نمائندګانو ترمنځ هم د ملاقات لپاره لار برابر کړی و. دغه ملاقات په مغربي اورمچی ښار کې شوی و.
ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د دوشنبه په ورځ په وایټ هاوس کې خبرې اترې کوونکي دي. ایران او د امریکا په شمول د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي معاهدې وروسته د ولسمشر اوباما او د وزیر اعظم نتنیاهو به دا لومړی ملاقات وي. د دې ترڅنګ اسرائیلي وزیر اعظم ایران سره د معاهدې مخالفت کړی دی. هغه وایي معاهده اټومي وسلو ترلاسه کولو دپاره د ایران لاره هواروي. بنجامین نتنیاهو دا هم وایي چې ایران اسرائیل دنیا د نقشې نه ختمول غواړي.
د مصر عدالتي چارواکو نن د ګل پورس امر کړی چې خبریال او د انساني حقونو دپاره اواز پورته کوونکي کارکون ته دې د 4 کالو قید سزا ورکړی شي. حسام بهګت ته دغه سزا د ملک د قومي سلامتیا ته خطر جوړیدونکي غلطو معلوماتو خورولو په سر ورکړی شوی. هغه ته دا سزا په 26 اکتوبر یو مضمون لیکلو په سر ورکړی شوه. تیره ورځ د هغه د ګرفتارۍ پر ضد خبریالانو د حقونو تنظیمونو سخت تنقید کړی و چې وایي دا د مصر حکومت لخوا د ازادي میډیا د چکولو په لړ کې یو بل ګام دی.
د امریکا د دفاع سیکرټر اش کارتر ویلي که په شام کې یې داسې ملګري پیدا کړل چې د داعش خلاف جګړه وکړي نو امریکا تیاره ده چې نور پوځیان پر ځای کړي. د وایس آف امریکا یو خبریال راپور ورکوي چې یو مهمه دیموکراتیک سینیټر وایي چې د 500 نه هم لږ خصوصي عملیات چې سوریه ته لیږل شوي کافي نه دي چې داعش ډلې ته ماته ورکړي. او د دې ترڅنګ د میانما متضاد پارټۍ مشرې آنګ سان سو کی په انتخاباتو کې اوله څوکۍ ګټلې ده. د یکشنبې د انتخاباتو دغه نتیجه د هیواد په کچه بریالیتوب ګڼل کیږي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل. د پاکستان دپاره د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې حکومت یې د پاکستان او نورو ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. هغه د ډیوا ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې افغانستان مدام له د خپلو ګاونډیانو سره د دوستانه تعلقاتو پالیسي خپله ساتلې ده. رابعه پیر نپی تفصیل اورو.
د دا خبرو اهم مقصد هغه مؤثره حکومتي او غیر حکومتي مشران یو ځای کول وو چې د دواړو هیوادونو تاوتریخوالي کمیدو، امنیت سیوا کولو، د خلکو او ادارو ترمنځ مرسته سیوا کولو او یو بل په اړه د اعتماد په بحالۍ کې مرسته کولی سي. په دې موقع په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وویل
موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت د ولسونو سره د ملت سره ډېرې ژورې تاریخي، دینی، مذهبي، کلتوري، ژبنیزې او د وینې نږدې اړیکې لرو او دا ولسونه باید یو د بل سره نږدې شي، لا نږدې شي او د دواړو حکومتونو ترمنځ او د دواړو ریاستونو ترمنځ، دواړو دولتونو ترمنځ د اړیکو په بهبود کې او د همکارۍ په لا زیاتوالي کې خپل موثر نقش ولوبوي.
په دغه مرکه کې برخه اخیستونکي د افغانستان څخه راغلي میرویس وردک د دواړو هیوادونو اړیکو په اړه ډیوا ریډیو ته وایي
مشکل ده چې دواړه طرفونه یو بل باندې اعتماد نه کوي او د افغانستان حکومت تر اخره پورې کوشش کوي دی بل خصوص د اشرف غنی فعلي حکومت چې رابطه کوي هغه اعتماد ترلاسه کوي او کوم کله شي چې پاکستان ورسره همکاري وشي. اما وروسته د اخره مشکلات شکل کړ په افغانستان کې واقع شول، زیاتر امنیتی وضع خراب شده، نو دغه ټول دام خلک هم او د سیاسي خلک هم نظر ګرځول دي چې پاکستان په خپل وعده کې په همکارۍ کې مخلص نه وي.
دوی زیاتوي چې د دواړو هیوادونو عام خلک سپل کیږي او د دغه جنگ قیمت ورکوي. مدني ټولنې ته پکار دی چې پر حکومتونو فشار واچوي چې دغه ستونزې حل کړي. سیم هم د افغانستان څخه راغلی وحید عمر چې د پخواني افغان صدر حامد کرزي ویان هم پاتې شوی دی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په اړه څه داسې وایي.
زه فکر کوم چې سیاسي کم برداشت موجود د حکومتونو په منځ کې کومې اړیکې دي په دې تیر اخرو کې دا د خلکو په ذهنیتونو باندې ډیر تاثیر کړی. دا تاوتریخوالی به هله ډیر غسی کم سي او دغه ذهنیتونه به هله جوړ سي چې یو څه د دواړو خواو لخوا صادقانه قدمونه واخیستل سي. خبرې ډیر سي وي دي خو صادقانه هغه کوم تغییر څه ټول غواړي هغه تغییر نه راغلی. په افغانستان کې امنیت ورځ پر ورځ خرابيږي. په افغانستان کې او بیا همیشه اتهام دی وي چې د افغانستان امنیت د پاکستان
بلارخته. د پاکستانی څېړنکارانو وینا ده چې دغه اړیکو د شګړو لپاره حکومتونو سره سره د ولسونو په کچه رابطې ډېرې ضروري دي. ګلمینا بلال په دې اړه څه داسې وایي.
خبره دا ده چې تاسو ترو کلچر ټروپیز مونږ انډیا سره زموږ جګړه شوې دي. دے هاف بین 3 وارز لیکن بیا هم زما کور کې زما گاڑی کې به انډیا غا فلم غا به سندره به وی او زبا فلم کوم افغان سینما خو ما نه چره کتل تاسو پاکستان سینما نه کتل نو دا چې می فارورډ چې هغه کلچر ایکسچینج نه صرف صرف زمګ تھرو آرٹ تھرو موویز تھرو هغه هغه کې موږ خبره کوو
څرګنده دی چې د پاکستان او افغانستان مستحکمه اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې د امن او د پرمختګ لپاره هم ډیره اهم ګرځول کیږي همدغه سبب دی چې نه یوازې د دواړو هیوادونو څېړنکاران پوهان او مدني ټولنې بلکې په نړیواله کچه د هیوادونو له اړخه هم پر دواړو هیوادونو دغه اړیکې شاخته د بیول لپاره فشار اچول کیږي رابعه پیر وایس اف امریکا ډی پی ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګرانوریدونکو تاسو د رابیا پیر نه تفصیلی رپورت واوریدو چې د پاکستان د پر افغانستان سفیر جانان موسازی چې وایي چې حکومت د پاکستان او نورو ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي دین مخ کې هم تاسو په ډیو په خبری خبرونه کې دا خبر اوریدل چې چین وړاندیز کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کچري دوی وغواړي نو د خبرو اترو کوربه توپ کولای شي خو په دې عمل کې د منځګړي کردار لوبوله لوبولو امکان رد کړی دی چین د روان کال په سر کې هم یو هڅه کړې وه او د افغانستان حکومت نمائنده او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ یو ملاقات په غربي اورمچی ښار کې د هغه کوربتوب کړی وو تفصیل په دې موضوع باندې اورو د آزاد خبریال طاهر خان سره په دې موضوع خبرې اترې کړې دي انیلا خالد دغه تفصیلي مرکه تاسو وړاندې کوو
د ټول نه مهمه خبره خو په دغه انټرویو یا په مرکه کې دا و چې څنګه د طالبانو د افغانستان او د هغې د حکومت ترمنځ هغه د خبرو هغه پروسه یا هغه د کومې سلسله شروع شوې وه هغه اوس نشته ولاړ ده درېدلې ده هغه څنګه یو وار بیا بحال شي او هغه دا خبره هم کوله چې دوی غواړي چین غواړي چې کوم پاکستان شروع کړی دا د جولای په میاشت کې هغه شروع شي البته هغه دا خبر هم دی چې چین هم تیار دی چې په خپل باندې د دغه رنګې خبرو د هغې لکه هغه هم ډېر زیات دی چې هغې دپاره دوی زی ورکړي په چین کې دا خبرې وکړي البته یو شرط د هغه وو چې په هغې کې چې کوم په دې د افغانستان په مسله کې څومره اړخونه دي که هغه ټول راضي وي نو بیا چین تیار دی چې هغه خپل زی هم ورکړي دا داسې خبرو دپاره او نورې بیا د هغې عمومي خبرې وې چې په افغانستان کې بې ثباتي وي ناارامي وي نو هغه دا خبره هم وکړه چې هغه په چین باندې هم نیخ په نیخ بیا د چین چې کوم جنوبي سي دي چې کوم هلته د جنوبي چې کوم دا د چین چې کوم مغربي سي دي ویسټ هغه یاد کړی وو ځکه چې هلته چین هم د سخت دریځ سره مخامخ دی هلته تشدد پېښې هم شوي دي نو هغه دا خبره کوله چې ځکه افغانستان کې دوی امن غواړي چې په افغانستان کې امن بیا په چین کې هم د امن دغه لپاره یو لار سموي نو دا دغه مهمه خبره یو بل دا وی چې هغه په افغانستان کې امن وي نو بیا د چین چې کوم اقتصادي پرمختګ غواړي په افغانستان کې په پاکستان کې په دې سیمه کې نو ځکه هغه غواړي چې په افغانستان کې تشدد نور نه وي او هلته دې نور دغه رنګې خرابې نه وي زما نظر دا دی چونکې اوس هغه پاکستان چې کوم پروسه شروع کړې وه د خبرو هغه درېدلې ده او داسې په ظاهره باندې دا وخت امکانات هم نه ښکاري ځکه چې د افغانستان د حکومت نو شرایط مخې ته راغلي دي او شرایط هغې دا دي چې هغې غواړي پاکستان اول د افغان طالبانو خلاف ګامونه واخلي خو هغې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپله باندې کله چې هغه امریکا ته په سفر تللی وو نو هغه په خپله جواب ویلی دی چې پاکستان په یو وخت باندې طالبان د خبرو میز ته راوستل او هغې وزیرې نه شي نو دا یو جواب دی نو که دواړه په دې دریځو په دې موقف باندې ولاړ وي نو بیا کېدی شي هغه پروسه ډېر زر شروع نه شي نو بیا داسې امکانات به وي چې نور هیوادونه د هغې په هغې کې رول وي بیا هغه هیوادونه هغه ملکونه چې هغه ګاونډیان وي او د چین ستاسو د پوښتنې جواب زه دا ویم چې د چین زما په نظر باندې د اعتماد یوه رشته د احترام یوه رشته په پاکستان کې په افغانستان کې او دا مهمه خبره هم ده کله موږ د افغان طالبانو سره د ټلیفون د لارې خبرې کوو یا د سلایډ د لارې یا د نورو نو د هغوی هم د چین په اړه باندې ډیر زیات یو ښه موقف او ښه دریځ دی. هم دا وجه وه چې هم په دې کال کې د چین په اورومچی ښار کې چینایان د طالبانو او د افغان د سولې د شورا د هغې د استازو قربتوب کړی و، یعنی هغوی بیا هم تیار دي. نو د چین د په اړه باندې یو ښه نظر موجود دی. او د چین یو بله مهمه خبره دی، د چین د استازي دام کړی وه چې د چین او د امریکا ترمنځ د افغانستان په مسله باندې یو ډېر ښه مفاهمت موجود دی، او هغه به پواب ورباندې کړه چې د سولې د خبرې کولې نو هغه به ضرور دا خبره کوله چې امریکا هم دغه رنګې سوله غواړي، امریکا هم غواړي دا مسله حل شي. بله مهمه خبره دا وه چې کله د جولای د خبرو دویم پړاو کېده، نو هغه وخت کې د چین او د امریکې استازي هغه دویمې غونډې هم راغلی وو، نو هغه د امریکا په اړه باندې هم د چین زما په نظر باندې هغه په خپل اندازې کار وکړ چې دا وخت یو ښه مفاهمت موجود دی، او که دغه مفاهمت زما په نظر موجود وي نو بیا کېدای شي ډېر امیدونه او هیلې به وي چې په افغانستان کې د سولې دا پروسه څه وخت هم شروع کېدای شي.
طاهر خان صاحب، طالبان خو خپله هم تقسیم شوي دي او په منځ کې جګړه روانه ده، او د پاکستان د خارجه چارو وزیر سرتاج عزیز هم ویلی دی چې دا وخت پاکستان لپاره د څه قسمه کردار لوبولو لپاره ټیک نه دی. تاسو څه ګڼئ چې داسې وخت کې طالبانو سره خبرې کول بس ګټه ترلاسه کی؟
دا وخت د طالبانو د سولې خبرو ته توجه ډیره نشته، ځکه چې خپلمنځي اختلافات په مکمله توګه حل شوي نه دي. دا غي اورمه توجه دې څنګه او دویما د طالبانو چې بیا کوم غا ترانزیشن ورته وي یا نور مشرانو ټاکنه ورته وي، لکه دا غي امیر خو یا مشر خو ټاکل شوی دی، لیکن بیا دا غي نور لکه مرستیالان، لکه د مولا عمر کورنۍ مثال په تور باندې چې هغه د مولا اختر منصور سره بیعت کړی دی، دا نه حمایت کړی دی. نو دا خو انساني تنظیمونه دي، دلته ډېر خلکو دا رایه ده چې هغوی ته هم څه وظیفې یا څه مسؤلیت یا څه ذمهوارۍ یا څه پوزیشن هغه ورکوي. نو دا پروسه لا روانه ده. نو زما خیال چې د هغې توجه اول اوس دې کار ته ده، او دغه خو دا ډېره مهمه خبره بل تاسو ته کوم چې کله د جولای خبرې شروع شوې وې نو هغې ته استازي رالېږلي شوي وو، نو هغه مولا اختر منصور چې هغه وخت کې دا په ځای ناست و، دا قایم مقام مشر و، هغه رالېږلي وو. بلکې ما ته د طالبانو وروسته دا پوښتنې کړې دي، بلکې څو ورځې وړاندې مې یو طالب مشر سره زما په کیسه رابطه وشوه، نو هغه دا خبره کړې وه چې دغه خبرو ته د طالبانو د شورا د هغې اجازه وه، د هغې ورته یعنی هغوی بیا خلک رالېږلي وو. نو که داسې وي نو بیا امکان خوشته چې دا پروسه شروع شي. البته دا وخت کې مشکل ښکاري. سرتاج عزیز تاسو خبره وکړه، دغه خبره ځکه زما په نظر باندې کې وزن شته چې افغان حکومت دا وخت د پاکستان په خپله باندې اشرف غني ولسمشر د افغانستان صدر د افغانستان په خپله باندې دا ویلي چې نور به د پاکستان نه د خبرو په دې معامله کې مدد نه غواړي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب موږ له د وخت را کولو.
قدر من اوریدونکو، خبری خبرونه د دیو ریډیو نه تاسو اوري او دغه خبرونه لا تر اوسه دوام لري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان جنوبی ولایت زابل کې د داعش ډلې وتنه يرغمل شوی افغان ولسی وګړي په شمول د خزینه وژلې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دغه پیښې سخت غندنه هم کړې ده، او په ډیرو سختو الفاظو کې دا ویلي چې دغه کار د هیواد دښمنانو ماته ده. هغه وایي چې وسلوالو دا کار د ډیر ذهني فشار ته لاندې او د ماتې خوړلو له کبله دغسې یو کار ته لاس ورپورې کړی دی. نو ښاغلي غني دا هم زیاته کړې، ویلي دي چې د دې کار ترسره کولو کسانو ته به ډیرې سختې سزاوې ورکوي. زمون خبریال کلثوم کاکړ د آشنا ریډیو خبریال عزیز الله پوپل سره یو مرکه کړې ده په دې حق لا اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
هغه وته مه هزاره مسافرین چې د کابل کندهار د لوی لارې لپاره څخه د غزنی ولایت، البته د غزنی ولایت لقربا ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته پر لار و، د داعش د جنګیالیو لخوا څخه یو میاشت مخکې دوی یرغمل شوي وو. دوی تر ډېر اشاراتو یرغمل کېدو وروسته پرون هغه مهال چې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه شوې ده، او دغه راز پیدایش جنگیالو سره جنگ شوی دی. په دغه حالات کې دغه اووه تنه مسافرین چې درې ښځې او څلور نارینه پکې شامل دي دا وژل شوي او ځایي خلکو یې جسدونه دا له خاکی افغان ولسوالۍ څخه د زابل یوې بلې ولسوالۍ ته و شاجي ولسوالۍ ته انتقال کړي او نن مازدیګر څلور بجې د افغاني سری میاشتې له طرفه د دغه وژل شوو کسانو جسدونه د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې د هغوی کورنیو ته سپارل شوي.
شاه عزیز صاحب، تاسو موږ ته دا راوښوئ چې په زابل کې د طالبانو ته دوو ډلو تر مابین چې کوم جګړه روانه ده، دا اوس هم روانه ده که وروستنی حال تاسو موږ ته راکړئ؟
نن سهار چې وروستی حال موږ واخلئ تر اوسه پورې دلته په محل کې په سیمه کې ځایي خلکو مسؤول چې جنگ د نن سهار راهیسې درېدلی دی. د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې ملا محمد رسول په مشرۍ باندې د هغه مرستیال ملا منصور دادالله چې له تېرې یوه کال راهیسې د زابل په شمالي ولسوالیو کې اوسېدي، ځایي خلک وایي چې د هغه تېرو دوو ورځو د جنگ څخه راوروسته هغه زابل ولایت پرېښی دي او یوې بلې سیمې ته تللی دي. دغه راز د داعش له جنګیالیو سره هم هغه جنگ چې په تېرو دوو ورځو کې وو هغه جنگ درېدلی دی. وروستي ارقام د تلفاتو دا ښیي چې تر اوو څلوېښتانو پورې افغاني وسلوال طالبان البته د دواړو ډلو هم د ملا اختر محمد منصور او هم د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې وسلوال طالبانو چې د یو بل پر ضد جنګ کاوه تر اوو څلوېښت نفرو پورې دوی وژل شوي دي او تر پنځوس نفرو پورې د داعش جنګیالي وژل شوي دي. دا خبره ما ته د زابل د ولایتي شورا سکرتر یا منشي اسدالله کاکړ وکړ چې هغه د زابل د دا شوفان ولسوالی اصلي اوسېدونکي دي او وایي چې محلي خلکو ځایي خلکو دوی ته هغه جسدونه چې لیدلي دي پر هغه بنیاد باندې دغه شمېر وکړي.
د دې تشدد د طالبانو تر مابین سي کوم جګړه روانه ده، حکومت ودی ته څه کتنه کوي؟
حکومتي مقامات صرف ارقام وایي، هغوی یوازې جنگ ته دي. د زابل شمالي ولسوالۍ خاکی افغان هغه له تېرو دولسو کالو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې د الته حکومتي واک نشته. نو له بلې خوا څخه دغه ساحه غرنۍ ده او په څنګ کې د چوپان ولسوالۍ هم یوازې مرکز د افغان قواوو په لاس کې دي. نو بناً هلته حکومتي واک ډېر کم دی او حکومتي کسان صرف او صرف د دغه جنګ تایید کوي او نور په دې رابطه باندې دوی وایي چې هلته زموږ حضور نشته. نو بناً افغان امنیتي قواوو
ډېره مننه و ډیوا ریډیو ته د وخت ورکول ستاسو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږ نه نه بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، رازو یو بل ریپورت ولوري ته چې ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د دوشنبه په ورځ په وایټ هاوس کې به سره لیدنه کوي. ایران او د امریکا په شمول د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي مایدې وروسته د ولسمشر اوباما او د وزیر اعظم نتنیاهو به دا لومړی لیدنه وي یو بل سره. د دې ترڅنګ اسرائیلي وزیر اعظم ایران سره د مایدې مخالفت هم ښودلی دی. هغه وایي چې مایده اټومي وسلوالو تر لاسه کولو د پاره د ایران لاره هواروي. بنجامین نتنیاهو دا هم وایي چې ایران اسرائیل دنیا د نقشې نه ختمول غواړي. او صدر باراک اوباما د مایدې کلکه دفاع کوي، وایي د ایران د اټومي پروګرام په سر د لانجې د حل کولو دا غوره لاره ده. زموږ همکار کلیم افضل په دې هکله یو ریپورت تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکې صدر باراک اوباما او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ دا مهم ملاقات د اسرائیل امنیت او په منځ ختیځ کې بدلیدونکو حالاتو په باب ترسره کیدونکو دی. دا په داسې حال چې د امریکې په کانګرس او د اسرائیل په حکومت کې د ایران سره شوی اټومي لوزنامې په اړه هم سختې اندېښنې او یره موجودیت لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به د ګل پروس واشنگتن ته را رسیږي. اسرائیلی وزیر اعظم خپل کابینې ته د وینا په وخت ویلي چې د اسرائیل امنیت په حق له به هر قسمه ضروری ګام پورته کوي. د اسرائیل وزیر اعظم خپل کابینې ته سرګنده کړه چې په مسختیس کې د حکومتونو په توازن کې د بدلون اندېښنو ترمنځ د امریکایي حکومت همیش لپاره د اسرائیل امنیت او حفاظت سره تړلې خپل خارجه پالیسي په سمې طریقې کارولې ده. یعنی امریکا د اسرائیل امنیت لپاره همیشه خپل کړي لوس په سمې طریقې پوره کړي دي. مطبوعاتی راپورونو تر مخه دواړه مشران به خپلو ترمنځ د ایران سره شوې لوزنامې د اختلافاتو او خفقان نه پرته په سیمه کې موجوده د نورو خطرو په اړه مثبت خبرې کوي. د اسرائیل وزیر اعظم دا خبره هم کړي چې دی به د اسرائیل پوسټ د امریکې لخوا ورکوونکي امداد کې د زیاتوالي هم غوښتنه کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دی به امریکې لخوا اسرائیل پوسټ لپاره په امدادي پیکیج کې د نمایا اضافي غوښتنه کوي. په حاضر وخت امریکا د اسرائیل پوسټ ته 3 بلین ډالر کال په سر ورکوي. نتنیاهو هیله لري چې دغه امدادي پیکیج به 4 نه تر 5 بلین پورې زیات کړي شي. مطبوعاتی راپورونو تر مخه دواړه مشران به په دې هم خبرې کوي چې څنګه د ایران حزب الله او حماس سره د امداد نه ودرول شي. بل دا چې د روس لخوا شام سره شروع شوی پوځي امداد په اړه به هم خبرې کیږي. څوک چې د شام صدر بشار الاسد په واک کې ساتلو لپاره شام سره مخالفینو پر ضد هوایی عملیات ترسره کوي. بیا د ټولو مهمه مسله اسرائیل او فلسطین د دوو جدا ریاستونو د قیام ده، کومه چې دا وخت د ایجنډې برخه جوړه شوې. تیرو یو سو اونو راسه یروشلم او غزه پولیس سره حالات سخت خراب شوې دي. اکثره د فلسطینی کل لخوا د اسرائیل په امنیتي عسکرو د چاکو غزارونو تر سره کیږي چې له عمله یو شمیر فلسطینی ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي او بل خوا د اسرائیل ځواکونو ته هم مرګ جوړ اړوي. د کومې لوجې حالات سخت خراب شوې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنن واشنگتن ته خپل سفر په محل د صدر اوباما سره د ملاقات ترڅنګ په ټولنیزه کچه هم یو شمیر دستورو کې برخه اخلي. په کوم کې د ټولو مهم د امریکای يهودانو تنظیم ته وینا کول دي. څوک چې هم په نږدې ورځو کې د امریکای او اسرائیل ترمنځ د ایران سره شوی اټمی لوزنامې په سر د اندېښنو او د تذبذب ښکار شوی دي.
ګران اوریدونکو، زو یو بل ریپورت ولور ته چې د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وایي که په شام کې یی داسې ملګری پیدا کړل چې د داعش خلاف جګړه وکړي نو امریکا تیار ده چې نور پوځیان هم پر ځای کړي. زموږ همکار عالمگیر په دې حق لا نور تفصیل وړاندې کوي.
خاغلی کارټر چې ABC TV په یو پروګرام کې د امریکا بحری بیړۍ USS تھیوډور روزولټ چې دا وخت چینی سویلي سمندر کې دا نملمو د ویل امریکا په افغانستان او عراق کې دا خبره زده کړې چې په جنگ کې د ګټې لپاره مهمه ده چې ځایی عسکر هغه ثبات پر ځای ساتلو جوګوي کوم چې د دوی په امداد ترلاسه شوی وي. اوس دا کار اوسنی عراق او شام کې ګران دی او په دې به وخت لګي ځکه چې موږ لبا د دغه قوتونو حوصله وچتول وی او امداد به په کار وی. دلته دا وخت حقیقت دار چې داسې وسلوالې ډلې شته کوم چې د داعش خلاف راپاسېدلی او دوی سره په جنگ کې خپل صلاحیتونه هم خودلی، خو کو د دوی شمیره زیاته شي نو موږ به امداد زیات کو. کومون داسې ډلې اولی دی چې د داعش خلاف جنگ ته تیاری او توان لري نو موږ به نور امداد کوو. صدر اوباما هم دې ته تیار دی چې نور امداد دی داسې ډلو وشي. زه به هم دا تجویز ورکوم چې صدر دې نور هم سو کی، خو بیا خبره هم دا ده چې موږ په ځمکه تکړه قوت ته اړتیا لرو کوم چې دایمي ګټې لپاره ډیره مهمه خبره ده. خغلی اش کارټر اویل د امریکا د عسکرو شمیره مهمه نه ده، د دوی کار مهم دی. دا عسکر هوایی بریدونو ته لار خودلی شي، استخبارات راغونډولی شي، دوی د ځایي وسلوالو شمیره زیاتولی شي، نور کسان چې دغه صفونو ته راشي نو دوی یې تربیه کولی شي. کوسو هم امریکایي عسکر نیغ په نیغه جنگ کې د برخه غستو لپاره دغه تنې لیګل شوی، خو خاغلی کارټر د امریکایي فوزی ماستر سارجنټ جاشوا ویلر کوردش کمانډو سره د غیر کسانو راخلاصولو عملیاتو کې د مرګ خبر منلې، خو خاغلی کارټر وایي کې دی شي چې دغه فوزی په جنگ مجبور شوی. دا فوزیان خطر سره لبې کوي او دې کې شک نشته چې مونږ دوی خطرناک حالات سره مخ کوو او دغه حالات څه وخت هم جنگ ته اوړېدي شي. دغه حال د جاشوا ویلر هم وو، دوی د ځایي عسکرو امداد لتللی وو، جنگ کې ګیر شول او مونږ له بدا تاثر ردول وی چې ګنې دا کسان به خطرناک حالاتو کې نه وي. کله چې د خغلی کارټر نه پوښتنه وشوه چې دوی خو بیا دغه سیمې ته جنگ له نه دی روان، د دفاع وزیر وویل داعش ډله د شیطانیت نه ډکه ده او د امریکا امنیت او سلامتیا لپاره خطر دی او امریکا به د ځان حفاظت کوي. دی وایي د داعش ماتې ضروري ده او دوی به ماتې خوري. خو بیا د ان بی سی ټی وی میټ د پریس پروګرام کې د امریکا سینټ استخباراتو لپاره کمیټې نائب چیئرمین ډایان فاینسټاین ویلي یو څو خصوصي کمانډوز دستو سره دغلته موجود کار نشي سرته رسیدي.
If we're really going to use special operations, quick in, quick out, you have to do it in a much more comprehensive
way. دا وای کومګلا واقعي د فوز خصوصي دستو استعمالول وی چې زر کارو باسي نو بیا موږ جامع تکلار هم خپلول وی چې داعش ته ځان ورسول شي. موږ دلته د رقه د یوې ودانۍ یا د تنصیباتو خبره نه کوو، دغلته ډیر زیونه دي. بل خبره دلته په هوایي بمباری د یقین ده، دا یقین به اوس ختمول وي چې ګنې په دې به کار وشي. موږ تر اوسه د 2000 نه زیاتې هوایي بمباری کړي. دغه حال د نور ائتلافیانو هم دی چې دوی په دې کې برخه اخیستې، خو موږ پکې د ټولو نه وړاندې یو، خو حالات بدل نه شو. د ترمنځ رایټرز خبری ایجنسی وایي د امریکا په مشرق کې ائتلافیانو په شام او عراق کې د داعش پر ضد هوایي بمباری د نومبر د 6 نیټې نه نور هم زیاته کړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل پیټریک ریډر وایي دغه بریدونو کې زیاتوالي مقصد په داعش د هر اړخ نه